فإذا بلغنا أجلهن بیا چې کله هغه ورسی خپل مودې ته یعنی چې دا غي عدت ختمې دوت نږدې شي چې لا ختم نوي یعنی لا عدت ختم نه دي چې یو ځل عدت ختم شو نو بیا دواړه غیر محرم شول حرام شول په یو بل باندې رشته ختم شوه یعنی دا غي عدت وخت ختمې دواله دي نو اوس ته سړي سره دوه چویسز دي او دا مونږ په سورة البقره کې هم ویلي دي فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف يا هغوي پاتي كري دزان سرا پا خطري قيسرا أو يا هغوي جدا كري پا خطري قيسرا پا دوانو كي يو كار او كري دا ديدا پاري مسا تاي چه هغوي نوري تنگي كري أو يا دا چي پا صحي طريقي سرا مداغي سرا دا اوسيدو ارادة نوي بس حسي واپس واخلي كساتي نو دا خطري قيسرا دزان سرا او ساتي أو كجدا كوي نو د خط طریقې سره جدا کړئ. ګورئ د معروف لفظ دو ځله راغی په دواړو صورتونو کې به د معروف طریقې نه کار اخلی، د خط طریقې نه، د سړیتوب نه کار اخلی، د بنده په شان سلوک ورسره کوئ. روزانه جنگ جګړې کول، کنځلې کول، روزانه یو بل ته پیغورونه کول چې د یو بل عزت نه کوي، نو دا طریقه نه ده. کو اوسېږئ نو د ښه طریقې سره، ګنې کو پرېږدئ نو د ښه طریقې سره، د بې عزتۍ سره نه. الزام او بهتان پرې مه لګوئ. چې کله خلک ښځه پرېږدي نو د ټولو نه مخکې په هغې باندې الزام لګوي، د هغې په کیریکټر باندې الزام لګوي، ډېر بدنامول کوي خلک. نو په دواړو صورتونو کې به د ښه طریقې نه کار اخلئ. الله تعالی دلته یوه داسې معاشره او داسې خاندان غواړي چې هغه په معروف طریقې سره وي. مخکې به بیا د معروف طریقې خبره راځي. د تمیز سره اوسېدل زده کړئ. داسې نه ده چې د یو بل لحاظ نه کوئ، نه د خولې سره او نه د لاسونو سره، او چې د یو بل د عزت خیال نه کوئ. ښځه چې کوم خوازي او د سړي بد وایي، او سړی هم د دوستانو په مخکې په هغې پورې بد رد وایي او اوسیږي هم د یو بل سره، لیکن د معروف طریقې سره نه اوسیږي. که اوسېدل غواړئ نو صحیح اوسئ، ګنې پرېږده یو بل د ښه طریقې سره. ګورئ د دننه حالاتو خو هېڅ چا ته هم پته نه وي، نو داسې مه کوئ چې په عدالتونو کې په یو بل پورې بدې ردې ووایئ. نو ښه ده معروف طریقې سره یو بل پرېږدئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوې ښځې سره واده کړی و، او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې له لاس وړو نو هغې دا خبره خوښه نه کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ټیک ده، تو لاړه شه خپل کور والو ته واپس. هغې له کپړې ورکړې او واپس یې کړه. ډېرو کمو خلکو ته شاید چې د دې واقعې پته ده، لیکن دا د حدیث په کتابونو کې موجوده ده. خو یوه ښځه رخصتوي نو په ښه طریقې سره، لکه یوه میلمنه چې بنده رخصتوي، یعنی د تلو په وخت کې ورله سو ورکړئ. او د دې پورې ویلی شوي دي چې کوچا نکاح کړی وي او رخصتي نه وي شوي او نکاح ختم شي، نو بیا ورله هم څه نسو ورکړئ. حالانکه هغو د هغې نه څه فایده نه ده اخیستي، د هغې خو د رخصتۍ نه مخکې طلاق وشو، نو اوس ورله هم څه نسو ورکړئ. او زمونږ خلک څه کوي چې جینۍ له خپل د جهیز سامان هم واپس نه ورکوي او تحفې هم واپس واخلي. هغې چې کوم جهیز راوړی وي نو هغه د هغې دی، هغه څوک نشي اخیستی، د هغې د کمایۍ شی دی هغه. الله تعالی څومره د ښځې حقوق پروټیکټ کړي دي، او بیا هم ښځې شکایت کوي چې اسلام موږ له هیڅ حقوق هم نه دي راکړي، قرآن څوک نه وایي، او بیا الزام په اسلام باندې لګوي. سړي ته ویلي کېږي چې د دې سره حسني سلوک کوه، که په کور کې ساتې نو ښه د تمیز سره ساته، که ساتلې نه غواړې نو مه یې تنګوه، بیا یې پرېږده، د هغې به بل کور جوړ شي. الله تعالی فرمایلی دي چې هغه به غني کړي. که چېرې تاسې پرېږدئ نو الله تعالی به هغې له هم ښه خاوند ورکړي، یا الله تعالی به ورله بل څه انتظام وکړي. و اشهدو ذوی عدل، او ګواهان جوړ کړئ دوه عدل والا. ګواهان داسې جوړ کړئ چې هغه انصاف والا وي، چې نیک خلک وي، چې قابل اعتماد وي، چې مسلمانان وي. او میا کوم راغلی دی چې ستاسو نه وي، یعنی مسلمانان وي، او د هغوی ګواهي صحیح صحیح وي. و اقیمو الشهادت لله، او قایمه کړئ ګواهي د الله دپاره، یعنی صحیح صحیح ګواهي وکړئ. نه د چا په محبت کې د هغوی دپاره ګواهي ورکوئ، او مه د چا په نفرت کې د هغوی خلاف ګواهي ورکوئ. زیاتې مه کوئ د څه ګواهي. که طلاق ورکوئ نو ګواهان جوړ کړئ. بعضی وقت خزی راشی او هغوی وایی چی خاوند را توایی چی ما تا لدوز لطلاق در کرده ده او هغوی وایی چی نه ما تا یاد ده چی دا درین ده. زکه چی سو گوا نوی پا غیبانی نو دا مستحب ده لازم ندی خو مستحب دی او زین علما ده تا لازم ویلی دی او بهتر دا دا چی دا طلاق پا وقتی هم او دا رجوع پا وقتی هم تاسو گواهان جور کرده که چری تاسو تا نوی یاد نو که دیشی چی سو دو گواهان وی او هغوی تا یاد وی چی سمر طلاقون شوی دی نو گواهان ضروری دی دا شان چی سو رجوع کوی نو چی گواهان موجود وی او دا گواهی که واقعی دا الله دا خاطر وی نو صحیب وی گنی انسان یو بنده تخکت که دیشی ذالکم یعظ بهی ما کان یؤمن بالله والیوم الاخر دا نصیحت دی داغوی دا پارا چه سوک پا الله دا آخرت پا ورز بان ایمان ساتی کچری تاسو پا الله او دا آخرت پا ورز بان ایمان ساتی نو دا آیتون بیا ستاسو دا پارا دی او چه دا چا ایمان نوی نو حقی خو بیا خپل مرزی کوی زین خلق لست طلاقونه ورکری او دا غی نپس هم پا یو کور که وسیگی که طلاقو شو نو سو کرو دا دنیا والو پا مخ که باو شرمیگو خلق بسوایی او خزی تا هم خپتوی او سری تا هم خپتوی دا خزی خاون پشان اوسیگی نو دا دا هاگ چا دا پارلی چی پچا کی ایمان وی که ایمان نوی نو هاگوی بیا خپلی مرزیانی کوی بیا خود دا معاشره پشان ازادی دا خلق خو هسی هم یوزی که اوسیگی بغیر دا نکانا یا دا وساته دا خبره چی اللہ شتا او دا خیرت رشتا دے او ما تا با اللہ تعالی تا جواب ورکوال وی حل تکی او حل تا با دا خلق نوی چی دا ما پا حق کی ادریگی چی عدت ختم شوی و او هغه بیا هم پا عدت کی چلی دا او زینی دا چی خلق وی چی دا عدت تا ختمی دون پس رجوع اکری حالانکه چی عدت ختم شی نو بیا رجوع نشتا دے او دا طولی مسئله حل صحی کی دی شی چی دا چا پا اللہ بانی ایمان وی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا الله اكبر استاسو گوری دا احکامات دا سی دی چی دا چر تا هم نچا تا خودری کی او ندا سوک ازدکوی او خلق پا جهالت کی وسیگی دا نکاح طلاق او عدت مسئلی چر تا هم ندیسکس کی گی خلق صرف پا رواج بانیزی چی چا سو خبری او ریدلی وی رجوع هم دا سنت مطابق او طلاق هم دا سنت مطابق او دا علم هم عام کول پکار دی مونږ د دې خبري شکایت ډیر کوو چې نن سبا طلاق ډیر عام شوی دی نو آیا چا ته دا غي د احکاماتو پته شته دی هم او کنه مونږ له چا د دې په باره کې هیڅ ګایډنس نه دی را کړی رهنمایی نه درا کړی او الله تعالی مونږ له رهنمایی را کړی دا او بیا هم مونږ د جاهلانو په شان اوسیږو لیکن دا خبره یاد ساتئ چې یوه ورځ به الله سبحانه و تعالی ته ودرېدل وي اوس چرته مونږ خواښیان یو انګوریان یو لوڼه یو چرته انګیندې یو چرته به دوستان یو او ستاسو نه به څوک تپوس کوي مشوره به درسره کوي نو کم از کم چې بنده ته د دې مسلو پوره پته خو وي که نه او نن ټوله معاشره د خپل ځان نه فیصلې کوي چې دا هر څه څنګه پکار دي لیکن الله تعالی فرمایي چې په چا کې هم د الله تعالی تقوا وي د الله ویره وي یجعل له مخرجا الله تعالی به داغه د پاره د وتلو لار راو باسي اوس دا خاص د تیر آیتونو سره تعلق ساتي ګورې په تیرو آیتونو کې د طلاق مسلې دي د طلاق په معاملې کې چې څوک هم د الله نه ویریږي تقوا وی پکې نو الله تعالی به داغه د پاره سولار راو باسي چې طلاق شي نو خزه سوچ کوي چې یا الله زوب سکم سبا کیگی زما سره د کوم زینه بزو خورم سکم زما سره خو سو ډیګری هم نشته دی زوب سو کوم نه الله تعالی به سولار را او باسی الله تعالی به مغنی کړي د دې مشکل نه د وتلو اگزیټ به پیدا کړي انسان ته یو لار هم په نظر نه راځي ها وخت ورته تیارخ کاری چیزو په یو داسې کوڅه کې یم چې په کومه لار باندې لاړ شم سړی هم سوچ کوي چې اوس به سوکېږي هی بچی راته هم پرېښودل نو الله تعالی به لاره راوباسي لیکن د هغه کس دپاره چې څوک تقوا اختیار کړي دا تقوا څه شی دی تقوا وایي په عام ژبه کې فرایض پوره کول او د ګناهونو نه بچ کېدل یعنی د حرام نه بچ کېدل او فرایض پوره کول تقوا وایي چې بنده ته د الله تعالی د نظرونو احساس وي هغه ده تقوا او دا د واو قاف یا نه دی یعنی وقایا یو شی د بل په ذریعه لری کول چې څوک متقی بنده وي نو هغه د نیک عمل په ذریعه د الله تعالی غصه او دغو عذاب ورسته کړي جهنم شا تکړي خپل ځان بچ کړي نو تقوا څنګه وي؟ فرایز ادا کول او د ګناهونو نه بچ کېدل او دا بل څوک نشي کولی. تقوا کوم ځای وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم زور طرف ته اشاره وکړه چې تقوا هاهونه دلته وي. تقوا او دا د چا د ډنډې د راخیستلو سره نه راځي چې څوک ډنډه راواخلي، لکه غلا کول کرپشن. د یو حده پورې د پولیس نه او یا د قانون نه بنده ویریږي، لیکن ځینې سیزونه داسې وي چې په تاسو باندې هر وخت پولیس نه وي، څوک په رادار نه شي ودرېدی. خاص طور په کورني معاملاتو کې، په کور کې دننه چې څوک کېږي، لکه د طلاق معاملات دي، د عدت معاملات دي، د کور نه د وباسلو یا په کور کې د ساتلو یا په ښه طریقې سره رخصت کول، په دې کې کوم پولیس ولاړ وي، کوم پهرهدار ولاړ وي، قانون چرته وي چې بنده ته وایي چې داسې به کوې او داسې نشي کولی؟ په دنیا کې څه قوانین دي او خلک ویریږي. بنده سوچ کوي چې کو په سور لایټ لاړم نو پولیس به مې راونیسي، کولا مې وکړه نو پولیس به مې ونیسي، لیکن ځینې ځایونه داسې وي چې په هغې کې د دنیا قانونونه نه وي. په کور کې کوم قانون وي چې چا څوک ووهو یا زیاتې وکړو؟ چې څوک زیاتې کوي او څوک نه کوي نو دا به څنګه پته چلیږي؟ او دا به څنګه پته لګي چې څوک د چا حقوق نه ادا کوي؟ څوک د الله په حکمونو باندې چلیږي د معروف طریقې سره او څوک نه چلیږي؟ دا به څنګه پته لګي؟ په دې کې د تقوا ضرورت دی، د الله ویره، او یا دا چې الله تعالی ما ته ګوري، چې الله تعالی شته کنه، زما رب خو ګوري کنه. د دې ویرې په وجه انسان سیده ګرځي او بیا د داسې بنده دپاره الله تعالی لاره راوباسي، د ټولو دپاره نه، د هغه کس دپاره چې څوک په تقوا باندې چلیږي. او په قرآن کې د متقینو دپاره ډېره خوشخبري ده. د دې پورې ویلی شوي دي چې جنت د متقین دپاره دی، اعدت للمتقین، دا تیار شوی دی د متقینو دپاره، او نیکۍ د چا قبلیږي؟ په سورة المائده کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې الله تعالی د متقین نه قبلوي. چې کله په زړه کې ویره وي چې الله تعالی ما ته ګوري، نو هم دا تقوا ده. کومه ویره چې تاسو د هر ګناه نه منع کوي، د ګناه کولو نه مخکې تاسو وارن کوي چې نه، هم دا تقوا ده. کومه ویره چې انسان نیکۍ طرف ته بوزي چې دا نیکي خو زه د خپل ځان دپاره کوم او الله تعالی ما ویني چې زه د فلاني سره ښه وکړم، نو هم دا تقوا ده. د تقوا ډېرې غټې فایدې دي، او چې چاته تقوا میلا شوه نو هغه کامیاب شو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تقوا کې ډېر زیات و، نو د تقوا هم درجې دي. مونږ شراب نسکو ځکه چې دا حرام دي، مونږ غلا نه کوو ځکه چې غلا حرام ده، لیکن مونږ په چا باندې الزام لګوو؟ دومره ده زمونږ تقوا. نو د تقوا هم لیولز دي، او دا لیولز زیات کړئ. د الله په نزد د ټولو نه زیات عزت والا هغه کس دی چې په چا کې تقوا زیاته وي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نزد د دې سیزونو هیڅ ویلیو هم نشته. که هغه د چا ذات وي او که جبه وي او که هغه د بنده سټیټس وي، که څوک غریب وي او که مالدار وي، د الله په نزد د دې سیزونو هیڅ قیمت نشته. که د څو ویلیو دی، یعنی قیمت دی، نو هغه د تقوا دی. او الله تعالی د متقینو سره محبت کوي، او تقوا انسان د مشکلاتو نه هم لرې کوي. دلته وفرمایلی شول چې د هغو مخرج د تقوا په وجه وي. چې کله یو انسان متقی وي، نو بیا ګورئ چې الله سبحانه وتعالی د هغو دپاره څنګه لاره راوباسي. الله تعالی د هغو ولي جوړ شي، الله تعالی د هغو دوست جوړ شي. دومره خوشخبری دي د یو متقی کس دپاره چې بیا بنده وایي چې زه د ټولو نه غټ متقی جوړ شم. نو خپل ځان ته دعا هم کوي د تقوا د زیاتولو دپاره. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا الله ما لا تقوى راكري فطول عبادتونو كي چرتا نچرتا دا تقوى element وي، دا الله توحيد أو دا هغو عبادت، صرف دا هغو عبادت كولي. إنسانيتا چي دا طول نمخيكم حكم ورکري شوه دي، نها غداده چې تاسو د الله تعالی عبادت کوئ، ځکه چې تاسو تقوا حاصل کړئ، ځکه د الله تعالی عبادت کوئ. روجی هم په دې وجه نیسئ چې تقوا در کې پیدا شي. دا شانده موږ چې په لوی اختر کې قربانی کوو، چې الله تعالی ته ستاسو د قربانۍ وینه نه رسیږي، لیکن هغو ته ستاسو تقوا رسی چې تاسو د څنګه زړه سره قربانی کړی ده. سبحان الله د تقوا دومره فائدې دي او نیکی هم د هغه کس قبلیږي چې په چا کې تقوا وي. او الله تعالی فرمایي چې الله سبحانه وتعالی به د هغو دپاره د وتلو لاره راوباسي. په دې کې یوه عمومي معنی ده، د دې خاص معنی د طلاق د احکامات سره ده، او عمومي معنی یې د تقوا سره ده چې څوک هم تقوا اختیار کړي نو الله تعالی د هغو دپاره خوشخبري ورکړي ده. یو جنرل رول هم دی، او په دې معاملاتو کې انسان د تقوا نه بغیر نشي سیده اوسېدی. چې د الله ویره نه وي نو انسان ښه نشي کولی، ځکه چې دا معاملات نفرتونو واله دي، د یو بل سره د انسان ډیره بد اخلاقي وي. نو چرته بنده د معروف طریقې سره کار کولی شي؟ هغه څنګه ویلی شي چې ها تو په کور کې اوسېږه، لیکن د هغه کس کولی شي چې د الله د خاطرې کوي، او په باقي معاملاتو کې هم چې د الله ویره وي نو الله تعالی به د هغه بنده دپاره لاره راوباسي د مشکلاتو نه، د پریشانو نه، د هغو چې کومې مسلې دي د هغې نه به هغوی ته خلاصې میلاو شي. او موږ غواړو چې زموږ نه مشکلات لرې شي، چې الله راته صلاح راوښيي. نو تقوا د دې علاج دی. ويرزقه من حيث لا يحتسب، الله تعالی به هغو له رزق ورکړي د هغه ځای نه چې هغو چېرته د هغې سوچ هم نه وي کړي، چې ما ته لا د دې ځای نه هم رزق میلاویدی شي، د دې ځای نه هم زما کار جوړېدی شي. الله اکبر. او په مسند احمد کې دی چې حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل زما په مخ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت وکړو، او وی فرمایل چې اے ابو ذر، کچری ټوله دنیا صرف دا واخلی نو کافی دی. ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسبه، د ټولی دنیا لپاره به کافی شي ده. او بیا بار بار نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې تلاوت وکړو، او الله تعالی بیا د انسان دپاره د هغه ځای نه سبب جوړ کړي چې د هغې په باره کې انسان چاته سوچ هم نه وي کړی. او دا خبره د استغفار دپاره هم راځي، د متقی دپاره بشارت دی، خوشخبری ده. او دغشان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک ډیر زیات استغفار کوي نو الله تعالی هغوله د هر غم نه خلاصې ورکوي، د هرې تنګۍ نه د هغو دپاره د وتلو لاره جوړه کړي، د هغه ځای نه ورله رزق ورکړي چې د هغې بنده ګمان هم نه وي کړی. کچری په بنده کې تقوا وي نو استغفار به کوي. د انسان په زړه کې د الله تعالی ویره موجود وي، او هغه ته همیشه خپل ګناهونه یادیږي، په خپلو غلطیانو باندې نظر ساتي. الله تعالی بیا داسې بنده له د دنیا او د آخرت د پریشانو نه اگزټ ورکړي، او رزق به ورله ورکړي چې هغو به چېرته د هغې ګمان هم نه وي کړی. او یو دا هم تقوا ده چې بنده د سنت مطابق طلاق ورکړي، او عدت هم د سنت مطابق وکړي، دا به تقوا وي د طلاق په معامله کې. او چې څوک داسې کوي نو الله به هغو له سلاره راوباسي. او حضرت قتاده رحمه الله فرمایي چې په ټولو کارونو کې به د شبهې نه او د مرګ د تکلیف نه هغه بچ کړي. چې څوک تقوا اختیاروي، شبهات هم یو مصیبت دی، هغه دوه سیزونه بربادوي، یو خواهشات او یو شبهات. شبهات سوی خواهشات، ځکه چې خواهشات هم بنده په حرامو کارونو کې اچوي. او چې کله انسان په شبه کې وي، په شک کې وي چې پته نشته چې دا صحیح هم دی او کنه، پته نشته چې دا لیکلی شوی دی او کنه، سو پته، زه خو حدیث نه منم، دا خو وروسته لیکلی شوی دی، نو سو پته که دا صحیح نه وي. ځینې خلک د الله په باره کې هم شبهات کوي، د الله تعالی په باره کې شک کوي. ځینې خلک د قرآن په باره کې شکونه او شبهات کوي. نو دا شکونه هم د انسان لپاره یو عذاب دی، دا یو بربادي ده، یو تکلیف دی. او چې څوک تقوا اختیار کړي، الله تعالی هغه د شبهات نه هم محفوظه وساتي. او الله تعالی په قرآن کریم کې ډېرې خوشخبری ورکړي دي. الله تعالی دا هم فرمایلی دي چې کچری کلی والا ایمان راوړي او تقوا اختیار کړي، نو موږ به د هغې دپاره د ځمکې او آسمان برکتونه کلاو کړو. او دا په سوره اعراف کې راغلی دي، د آسمان نه به هم برکتونه کلاو شي او د ځمکې نه هم. او په سوره الانعام کې الله تعالی فرمایلی دي چې فتحنا علیهم ابواب کل شیء، د هر څه دروازې به الله تعالی کلاو کړي په هغوی باندې. نو انسان له پکار دي چې هغه په خپل ځان کې تقوا پیدا کړي. که تقوا پکې وي او د الله تعالی ویره پیدا کړي، چې کله څو غلط کار کوي نو هغه وخت یې هغه خپل پهردار مضبوط کړي. انسان سوچ کوي چې موږ په مشکلاتو او مصائب کې ګیر یو او موږ ته د تقوا په باره کې ویل کیږي او څوک چې خدای نه مني نو هغوی عیش کوي او د هغوی سره خو ډېر نعمتونه دي. نو تاسو دا سوچ کوئ چې دا نعمتونه دي، بلکې د دې مثال داسې دی لکه خلک چې د مایس یعنی منګکانو دپاره یو لټ ږدي یعنی ټراپ او په هغې کې ورته چیز کیږدي او هغو ته دا چیز یو زبردست خوراک کاری، لیکن په اصل کې دا د هغو د راګیرولو ذریعه ده. نو دغه شان چې څوک په الله تعالی باندې ایمان نه راوړي نو د هغو دپاره په دې دنیا کې ډېر لوی لوی نعمتونه دي او دا استدراج دی، یعنی الله تعالی هغه رو رو راګیروي، یعنی هغه ټراپ کوي، د هغو رسۍ راکاږي او دا د انسان دپاره یو عذاب وي. او موږ وایو چې که موږ په کاروبار کې تقوا اختیار کړو یعنی د الله ویره، نو بیا خو موږ کاروبار نشو کولی، زموږ خو ډېر لوی نقصان شي. نو نه، داسې نه ده. الله تعالی فرمایي چې هغه به د برکتونو دروازې خلاصې کړي. او موږ وایو چې موږ څه وکړو؟ موږ خو په مشکلاتو او مسلو کې ګیر یو، او د هغې دپاره کله یو بابا لزو او کله بل بابا له، کله یو قبر لزو او کله بلله، لیکن د هغې علاج دې تقوا. که مشکلات وي، مسلې وي، تکلیفونه وي، بیماری وي یا پریشانۍ وي، نو تقوا پیدا کړي. او دا د رزق ذریعه هم ده چې الله به درله د هغه ځای نه رزق درکړي چې هغو به ګمان هم نه وي کړی، دولت به هم راشي. او موږ ته الټه ښکاري چې ځینې نیکان خلک ډېر غریبانان وي، لیکن تاسو ته څه پته ده چې په دې کې الله سبحانه وتعالی د هغو دپاره څومره خیر ښودی دی او په هغې کې د هغو دپاره څومره رحمت وي. او د الله تعالی نافرمان ډېر خوشحاله وي، هغوی په عیش کې وي، لیکن دا په اصل کې یو مصیبت دی د هغې دپاره، لکه ما چې درله د ماوس مثال درکړو، ځکه چې دا عیش او آرام هغه د الله تعالی نه لرې کوي. او الله تعالی غواړي چې دی د غفلت په خوب ویده شي تر دې چې دوی له مرګ راشي، او چې دوی له مرګ راشي نو دی به یو ځل ونیوي شي. او که چېرې دا نعمتونه بنده ته د نیکۍ او تقوا نه پس ملاویږي نو دا بیا یو رحمت دی. دولت بد شی نه دی، او الله تعالی دا خپلو انبیا علیهم السلام له هم ورکړی و. سلیمان او داود علیهم السلام څومره مالداران وو. که نعمتونه د تقوا سره وي نو هله رحمت دی، که د تقوا نه بغیر وي او انسان په نافرمانۍ کې وي او په هغوی د دولت باران وي، نو پوه شئ چې بیا دا رحمت نه دی، دا بیا عذاب دی چې هغه دی د الله د رحمت نه لرې کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک په دې آیت عمل وکړي نو دا به د هغو دپاره کافي شي. واقع که څوک تقوا اختیار کړي نو د څومره مصیبتونو نه وتلی شي. نو دا د مشکلاتو نه د وتلو ذریعه هم ده، او دغه شان استغفار هم بنده د مشکلاتو نه وباسي، او دا هم د تقوا سره راځي. فرایز ادا کوئ، د حرامو نه بچ کیږئ، دا د تقوا. چې کله تاسو د الله تعالی د خاطر دغه شان سیزونه پرېږدئ نو الله تعالی به ستاسو دپاره د نعمتونو دروازې کلاو کړي. بعضې وخت خلک وایي چې دا خو ټول خلک کوي، لیکن تاسو په قرآن کې ویلي دي چې دا کار به نه کوئ. لکه موږ چې ویلي وو چې ښځې دي په جلباب کې ګرځي، او موږ وایو چې نه، ټوله دنیا خو سرتور سر ګرځي. نو څه وشول که ما داسې وکړل؟ نو بیا ستاسو تقوا څه شوه؟ بیا خو تاسو دنیا فالو کوئ، د الله نه مو ویره نشته. بیا چې بنده احکامات ووایي او بیا نافرماني کوي نو د دې مطلب دی چې تقوا پکې نشته. اوس چې موږ وایو چې داسې کوئ نو د هغې مطابق ژوند تیرول ضروري دي، او چې د کوم کار نه موږ منع شوي نو د هغې نه منع کیدل ضروري دي. او دا د تقوا که هغه دنیاوي طور چاته صحیح ښکاري او که نه، لیکن موږ له د الله تعالی حکمونه فالو کول دي، نو هلته به بیا موږ تقوا والا جوړ شو. او په مخرج کې صرف دنیاوي مسلې نه وي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې الله تعالی به انسان د آخرت د مشکلاتو نه هم لرې کړي، او په آخرت کې چې څوک د عذاب نه بچ شول نو هغه خو ډېره لویه کامیابي ده، او الله تعالی به هغه د مسلو او مشکلاتو نه لرې کړي. او دویمه دا چې الله تعالی به هغو له رزق ورکړي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، او چې څوک په الله تعالی باندې بروسه وکړي، توکل وکړي، نو الله تعالی به د هغو دپاره کافي شي. توکل څه شی دی؟ توکل وایي په الله سبحانه وتعالی باندې اعتماد کول، ټرست کول چې هغه به ښه کوي. په الله تعالی اعتماد کول چې هم هغه زما سهاره ده. د دنیا اسباب به تاسو اختیاروئ، لیکن سهاره به مو الله وي، مدد به د هغو نه راځي. نو بنده داسې نه شي کولی چې چې په قلاره کینی او وایي چې الله تعالی به زما کارونه کوي، نو داسې نه ده. تاسو به اسباب هم اختیاروئ، لاس په به هم وهئ، لیکن دا سوچ به نه کوئ چې د دې پر ذریعه به زما کار کیږي. کو تاسو چا ته ویل غواړئ نو ووایئ، کو د چا سره خبره کول غواړئ نو وکړئ. منډه ترړه به وهئ، کوشش به کوئ، لیکن په زړه کې دا خبره ضرور کیږدئ چې دوی به نه کوي زما کار، کار خو به زما الله تعالی کوي. او اے الله، ته زما کار وکړئ، زما بروسه او اعتماد په تا دی. په دنیا کې هم بنده راشي او وایي چې زما په تا یقین دی، او هم ته به زما کار کوي، او بیا تاسو غواړئ چې د دو کار وشي، ځکه چې د دو خو صرف په ما باندې یقین دی او ما ته یې ویلي دي، او هغه خو رب العالمین دی، او الله تعالی فرمایلی هم دی چې زما بنده څنګه هم زما په باره کې ګمان کوي، نو هم هغه شان معامله زه د هغو سره کوم چې بنده د الله سبحانه و تعالی نه ښه ګمان کوي چې یا الله ته به زما دا کار کوي، یا الله هم ته ماله د دین اخلاصي را کولی شي. نو الله تعالی د هغو اعتماد نه ماتوي. نو نوري سهارې به نه ګورئ، صرف الله تعالی به خپله سهاره ګڼئ. اے الله، زما په تا اعتماد دی او تا ته مې خپل ځان سپارلی دی، نو الله تعالی بیا د هغو مدد ضرور کوي. د موسی علیه السلام مثال ته وګورئ چې موسی علیه السلام په الله تعالی باندې بروسه کړی وه. د هغې شاته فرعون و او مخې ته سمندر و. سبحان الله، الله اکبر، څنګه بروسه وه د موسی علیه السلام! یا الله، موږ له داسې توکل راکړې، داسې بروسه راکړې چې خلکو هم موسی علیه السلام ته ووایي چې دا دې موږ په کوم ځای کې راګیر کړو، ټریپ دې کړو. انا لمدرکون، موږ خو ونیوې شو، موږ خو لاړو مړو شو. شاته مو فرعون دی او مخې ته سمندر دی چې هیڅ لاره په نظر نه راځي، او موسی علیه السلام داسې د توکل سره روان و او هیڅ شکایت یې نه کوو چې یا الله، دا دې کوم ځای کې ګیر کړم، یا الله، دا دې را سره څه وکړل. تا خو یې چې خپل قوم د ځان سره روان کړه. او د موسی علیه السلام الفاظ وګورئ، قرآن څه وایي؟ ان معی ربی سیهدین. الله اکبر، داسې ښایسته الفاظ دي دا چې هغه به ضرور ما ته لار وښیي. کاش چې زمونږ د خولې نه هم داسې الفاظ وځي، زما سره خو زما رب دی، زه په څه خبره وویرېږم، هغه به ضرور ما ته لار وښیي. که مونږ په ډېرو مشکلاتو او مسلو کې یو، زمونږ نظر په کار ده چې په الله تعالی باندې وي، چې ان الله علی کل شیء قدیر، چې هغه خو په هر څیز باندې قادر دی. نو زه په هغو باندې اعتماد کوم، په هغو مې اعتبار دی. او الله تعالی بیا څنګه دا غو د پاره په سمندر کې لار را وباسله، او داسې مخکې نه و شوي چرته او نه وروستو، دغه شان لارې جوړې شوې. نو الله تعالی بیا بنده نه پرېږدي، لیکن زمونږ هغه شان اعتماد نشته. او ټوله مسله هم دا ده، مونږ کله یو بنده ته ګورو او کله بل بنده ته، چې فلانې به وکړي، فلانې به وکړي، هغه به زما د بوډاوالي سهاره جوړ شي، ماله به هر څه کوي، که زه بیمار شم نو هغه به مې په کار راشي. د اوله نه مونږ ځان له خلک تیارو چې نن زه د دو مدد وکړم او سبا له به دې زما مدد وکړي. نو په الله متوکل چرته لاړو، سبا به دې زما په کار راشي. او څه پته لګي چې سبا له به هغه ژوندی هم وي او که نه؟ تاسو به په هغو باندې بروسه کوئ. هغه غریب خو ځان له محتاج دی، که سبا له بیمار شي نو تا له به څه وکړي؟ نو موږ له اسباب ضرور اختیارول دي، کوشش کول دي، لیکن بروسه مه کوئ په نورو خلکو، صرف په الله توکل او بروسه کوئ. نو موږ ځان له واړو واړو بوتان جوړ کړي دي. د انسان بروسه صرف په الله ده، توکل هم د انسان د ایمان یوه حصه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو جنگ نه واپس راتلو، د یوې ونې د لاندې آرام کوو، توره یې په ونه کې اویزانده کړي وه. نو دشمن توره ولیده چې هغه خو اویزانده ده، هغه زر زر توره راواخیسته او ورته یې چې تاسو به زمانه اوس څوک خلاصوي، لکه څوک چې د چا په سر تماچه ونیسي چې تا به اوس زمانه څوک خلاصوي. نو داسې بنده به وویرېږي او خوله به پرې راشي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توکل ته وګورئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما خبره پرېږدئ، چې رب فرمایي چې چا په الله توکل وکړو نو هغه بیا د بنده لپاره پوره شي. نو بیا ګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کس له څه جواب ورکړو. هغه نه ویرېدو، نه ورسره فکر و، او نه یې هغو ته مینتونه وکړل. هغه ورته وی چې الله به مې بچ کړي. او بیا د هغه بنده داسې حال شو چې د ویرې په وجه د هغو د لاس نه توره وښویده. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه توره راواخیسته چې اوس به تا زمانه څوک بچ کوي، دا هغو سره خو ایمان نه وو، نو پر پیدو شو. داسې وي توکل، داسې وي بروسه په الله تعالی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابن عباس رضی الله عنه د ځان سره په سورلۍ کېنولی وو چې هغه وړوکی وو، او د دې نه مونږ ته دې خبرې هم پته لګي چې مونږ دا سیزونه وړو ته وښیو. وړوکی ماشوم دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته نصیحت کوي چې اے هلکه، زه به درته سو خبرې خایم، او دا یاد کړه چې ته د الله تعالی حفاظت کوې نو الله تعالی به ستا حفاظت کوي. د الله تعالی د احکاماتو حفاظت کوه، یعنی د هغو په احکاماتو باندې عمل کول او د حدود حفاظت کول، د هغو حدونه نه کراس کول. او بیا یې وفرمایل، او دا یو اوږد حدیث دی خو زه درته مختصر بیانوم، چې کله مدد غواړې نو صرف د الله نه غواړه، او په دې خبره ځان پوه کړه چې که ټوله دنیا تا له نفع درکوي، فایده درکوي، نو نشي درکولی سوای د هغې نه چې الله تعالی لیکلی وي. او که ټوله دنیا در له نقصان درکوي سوای د هغې نه چې الله لیکلی وي، او که ټوله دنیا در له نقصان درکوي سوای د هغې نه چې الله ولیکل، قلم اوچت شو، سیاهي وچه شوه، وړوکي ماشوم لی هم اعتماد ورکړو چې که بروسه او توکل کوي نو صرف په الله باندې کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې کله بنده په مشکله کې وي او هغه بندیانو ته خپل مشکل بیانوي، نو ډېر امکان دی چې د هغو حاجت چرته آسان نه شي، او چې څوک الله تعالی ته خپل مشکل ووایي نو الله تعالی به هغو له زر رزق ورکړي، او بیا به د هغو مرګ ناوخته کړي، یعنی لیټ به کړي، مرګ به ورله نه راځي او رزق به ورته میلاو شي. ان الله بالغ امره، د الله تعالی معامله یعنی داغه حکم خو رسیدو والا دی. هغه چې څه هم غواړي نو هغه کوي، خو داغه حکم به پوره کیږي. د هغه حکم نه لري کیږي، نو بیا ویره په څه خبره چې په الله مې توکل کړی دی نو څه به کیږي. الله اکبر، څومره غټه خوشخبري ده دغه بنده دپاره چې څوک واقعي توکل کولی شي، چې الله داغو کارونه په خپله ذمه واخیستل، چې ستا اوس هیڅ فکر نشته، زیم کنه، فهو حسبه، ناغه کافی شي د بنده دپاره. الله تعالی فرمایي چې زه کافی یم، بل د هیچ چا ضرورت هم نشته دی. وکیلان هم فیس غواړي او د الله تعالی هیڅ فیس نشته دی. هغه وایي چې بس په ما باندې توکل وکړئ، لیکن دا توکل به رښتینی توکل وي. ځینې خلک داسې بروسه کوي، داسې توکل کوي، هغوی وایي چې مونږ ته خو پته ده، مونږ د الله تعالی نه ښه ګمان کوو او مونږ به جنت ته ځو، نو دا د دروغو توکل نه دی پکار. قد جعل الله لكل شيء قدرا، بېشکه الله تعالی هر څیز له تقدیر مقرر کړی دی، د هر څیز د الله تعالی سره اندازه ده، او هغې ته مونږ تقدیر وایو. هغه الله تعالی مقرر کړی دی، د هغو اندازې زموږ د اندازې په شان نه وي، زموږ اندازې غلطې وي. د الله تعالی اندازه د هر څیز په باره کې یقینه ده شوې ده. د انسان د تخلیق نه هم مخکې هر شی لیکلی شوی دی، کوم مصیبت چې به راځي نو هغه هم لیکلی شوی دی، کومه خوشحالي چې به میلاویږي نو هغه هم لیکلی شوی ده، کوم نعمت چې به میلاویږي نو هغه هم لیکلی شوی دی، هر شی لیکلی شوی دی. الله اکبر. نو دا آیتونه بنده ته ډېر سوخایي. صرف د طلاق او نکاح په تناظر کې ورته مه ګورئ، هغه خو اهم دی، لیکن په ژوند کې هسې هم رهنمایی ده په دې کې زموږ لپاره چې توکل کوئ نو په چا به کوئ، چې د مشکلاتو نه وځئ نو څنګه به وځئ، که رزق غواړئ نو څنګه به میلاویږي. او په رزق کې صرف خوراک څښاک نه وي، بلکې ټول نعمتونه رزق دی، او چې تقوا وي نو دا ټول سیزونه د هغې جواب دی. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، او اوس د هغه ښځو خبره را روانه ده چې د هغوی پیریډز نه کیږي، او لکه ما چې درته ووی چې د هغه ښځو عدت درې قرو دی چې چا مهواري کیږي، او کومې ښځې چې د زیات عمر وي او پیریډز یې نه کیږي، د هغوی پیریډز ختم شوي وي، په مینوپاز کې وي، اوس چې هغوی له طلاق ورکړی شي نو هغوی به څنګه خپل عدت شماروي. ان ارتبتم، که چېرې هغوی په شک کې وي نو ثلاثه اشهر، نو د هغوی عدت دی درې میاشتې. کومې درې میاشتې؟ نو یاد وساتئ دا خبره، که هغه د طلاق عدت وي او که د کونډې عدت وي. او یا که مونږ زکات ورکوو نو مونږ به په قمري کیلنډر باندې دا شمارو، د شمسی کیلندر سره نه، ځکه خو اکثر خلک په دې کې غلطي کوي چې هغوی په قمري باندې نه ځي او په شمسی باندې شماروي. نو اسلامي چې څومره هم میاشتې دي، کو هغه رمضان ده، کو اختر وي، کو زکات وي او کو عدت وي، نو موږ به په قمري کیلندر باندې ځو. او هغه ښځې چې د پیریډز نه مایوسه شوي دي، د هغې دپاره عدت درې میاشتې دی. د اینیر تبو تم څه مطلب دی؟ د دې یو مطلب دا دی، کو تاسو په شک کې چې کله د بنده پیریډز ختمیږي، نو د هغوی پیریډز بیا ګډوډ شي، یعنی کو هغه لا پوره بندې شوي نه وي، د چا څلور کاله لګي، د چا دوه کاله، کم او زیات، نو په هغه دوران کې بیا ښځې ته پته نه لګي. بعضې وخت کېږي هم نه، دوه دوه میاشتې یا درې درې میاشتې پس کېږي، او کله اچانک راشي، یعنی ناڅاپه، نو بیا به داسې ښځې د خپل حیز حساب څنګه لګوي؟ که چېرې د هغې دپاره درې میاشتې وي. د اینیر تبتم مطلب دا دی، او دویم د اینیر تبتم معنی څه ده؟ چې کچرې ستاسو شک وشي، داسې هم وي چې بعضې وخت د ښځو د استحاضه بیماری وي، یعنی د هغوی مسلسل سپاټنګ کېږي، پته ورته نه لګي چې کله به مهواري راځي، او په شک کې وي چې دا مهواري ده او که دا استحاضه والی بیماری ده، چې په هغې کې د فرق پته نه لګي. نو په داسې صورت کې به هم درې میاشتې عدت وي، ځکه چې کنفرم شي، ګنې بیا به ټول عمر په شک کې وي. او دا مسله اکثر په رمضان کې ډېره زیاته وي د ښځو سره، او د دې په باره کې هغوی تپوسونه کوي. هغوی پوهیږي نه چې دا مهماري ده او که استحاضه ده، په مشکله کې وي. واللائی لم یحضن، او د هغوی دپاره هم چې د چا مهواري کېږي نه، او هغه څوک دي چې د هغوی لا پیریډز نه وي شروع شوي، هغه چېرته حیضه شوي نه وي، دا هغه وړې جینکۍ وي چې لا پیریډز نه وي شروع شوي. او لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، اسلام د همیشه دپاره او د هرې علاقې دپاره دی. نو داسې نه ده چې تاسو دې ته د خپلې علاقې او 21st century په نظر سره ګورئ، دا نه ده. څوارلس سوه کاله مخکې اسلام راغلی دی، او د قیامت د ورځې پورې به وي. نو دا رول صرف زموږ د ورځو دپاره نه دي، یعنی زموږ د زمانې دپاره. بله خبره دا ده چې د ځینو ښځو زر پیریډز کېږي، د نهو کالو هم کېږي او د دولسو کالو هم کېږي په ګرمو علاقو کې، لیکن چې کومې یخې علاقې وي او پخوا په زمانه دا بې حیايي نه وې، نو د پنځلسو کالو په عمر کې به هم کېدی، د اتلسو کالو په عمر کې هم، نو لیټ به بالغېدی جینکۍ. او نن سبا خو فحاشي هر طرف ته عام ده، نو واړو ډېر زر لویږي. او بله خبره دا ده چې څارو او چرګانو له هارمونز هم ورکوي، نو د هغې سره واړو زر لویږي. نو هغه جینکۍ چې د هغوی حیض نه راځي، د دې مطلب دی چې د هغوی ودونه هم کېدی شي، نه صرف نکاح بلکې رخصتي هم کېدی شي، ځکه چې دلته د هغې د عدت خبره شوې ده. که چېرې صرف نکاح شوي وي او رخصتي نه وي شوي، نو د هغې به عدت نه وي. او اوس دا خبره دي هغه خلک نوټ کړي، کوم خلک چې وایي چې نکاح شوی دی، نو په نکاح کې او رخصتۍ کې څه فرق دی؟ بعضې وخت بچو ته پته نه وي او د هغوی نکاح وکړي، نه میندو ته پته وي او نه بچو ته پته وي چې په نکاح او رخصتۍ کې څه فرق دی. د دې په احکاماتو کې ډېر فرق دی، د عدت په احکاماتو کې هم فرق دی، د مهر په احکاماتو کې هم فرق دی. کچرې طلاق وشي، نو بیا به څه کېږي؟ نو په دواړو کې فرق دی. دا خلک چې وایي چې نکاح وشو او دا موسه رخصتي جوړه کړې ده، اوس خو هغوی ښځه خاوند دي چې څه کوي، نو کولی شي او ګرځېدی شي، او که په خپلو کې تعلق هم قایم کړي، نو څه شو؟ ښځه خاوند دي، نو بیا د هغوی رخصتي وکړئ، ځکه چې احکامات مختلف دي د نکاح نه پس او د رخصتۍ نه پس. د نکاح نه پس کله چا طلاق وشي او داسې کېدی شي، او موږ په سورة البقره کې ویلي دي، نو داسې کېدی شي او په هغې کې د هر څه خبره نشته. چې کله خلک دا خبره محسوسه کړي چې دواړه نشي چلی دی، نو خبره ختمه کړي. نو اوس سوي مهر هم مختلف دی او عدت شته دی نه، ځکه چې د هغې دواړو په منځ کې د ښځې خاوند تعلق نه دی شوی، ځکه چې د هغې د پریگننسی سوال نه پیدا کیږي. لیکن چې نکاح وشي او رخصتی هم وشي او د دې جنۍ هم پیریډز نه کیږي، د دې لپاره هم درې میاشتې عدت دی. که د دې چارت جوړ شي، نو بهتره به وي چې نکاح والا چې رخصتی شوي وي او چې رخصتی نه وي شوي، د دې څو عدت دی. او چې د چا پیریډز کیږي، نو د هغې څو عدت دی. او چې د چا نه کیږي، نو د هغې څو دی. او مخکې به د پریګنسی خبره کیږي نو دلته د یوې بلې مسلې موږ ته پته ولګېده چې کچری یوه جینۍ لا نه وي بالغه شوي او د هغې رخصتي شوي وي نو خلک وایي چې دا خو ډېر غټ ظلم دی او دا لا څنګه خبره ده چې وړوکي جینۍ واده کړه د دې ځای نه موږ ته پته لګي چې په دې کې موږ ته هیڅ حق نشته چې اعتراض وکړو او کچری موږ اعتراض کوو نو موږ په قرآن باندې اعتراض کوو ځکه چې دا خبره په قرآن کې راغلې ده چې د چا له پیریډز نه وي شوي نو د هغې هم عدت دی د حضرت عائشه رضی الله عنها نکاح په خپله په شپږ کاله کې شوی و او وادی په نهه کاله کې شوی و او نن خلک وایي چې که دا اتلسو کالو نه مخکې نکاح وشو نو دا جرم دی هغوی ته به سزا میلاویږي دا اتلسو کالو نه مخکې جینۍ پریګننټ کیږي هغه هر څو صحیح دي لیکن نکاح نه شي کېدی دا لا څنګه خبره شوه او هغې قانون جوړ کړو واده نه شي کولی هسې ناجایز بچی راوړي او پریګننټ کیږي جینکۍ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أو حمل والا داغي خوبا پيريرز نكي كنا داغي عدت سمرة دي شاغي لخاون طلاق ورقينو داغي عدت وي داغي ديليوري چي سنگ بچه پيدا شي نو عدت ختم شي أو داوي كوندي پا عدت أو طلاق يافتا پا عدت كي فرق دي دا كوندي عدت سوگ والا عدت دي او طلاق یافته ښځه به د خپل کور کار کوي د ضرورت نه بغیر بهر ته هم وتلی شي هیڅ مسله نشته مګر صرف دا چې هغه نکاح نه شي کولی په دې دوران کې د عدت په دوران کې نکاح کول حرام دي د حمل والا ښځې عدت څومره دی د چا ډیلیوري په اتو میاشتو کې وشي د چا په نهو میاشتو کې وشي د چا څلور یا پنځه میاشتې پس هم کیدی شي او که د چا سباله وي نو سباله به عدت ختم شي چې کله د هغې بچی پیدا شو نو عدت ختم شو نو د پریګننټ ښځې عدت ډیلیوري ده او دا عدت د کونډې ښځې هم دی کچری کونډه ښځه پریګننټ وي او بچی وشي نو دومره عدت به وي او د طلاق یافته هم که کونډه وي نو د هغې عدت هم وضعی حمل دی او که طلاق یافته وي نو د هغې هم سیم عدت دی وضعی حمل چې بچی پیدا شي ومن يتق الله او چې څوک ویریږي د الله نه يجعل له من امره يسرا نو الله تعالی به د هغو په معاملاتو کې آساني پیدا کړي الله تعالی به آساني پیدا کوي د هغوی په معاملاتو کې بعضې وخت بنده په مشکلات کې وي او سوچ کوي چې زما لپاره به آساني څنګه راځي د آسانۍ لارې به څنګه کلاویږي چې څوک هم د الله تعالی تقوا اختیار کړي نو په دې کې هم د الله نه د ویرې ضرورت دی اوس یوه ښځه ده او هغې خاوند ته نه دي ویلي او بچی لرې کړي چې زه خو اوس د دو سره ژوند تیرول نه غواړم چې چېرته هغو ته پته ونه لګي دا ټولې د کورنۍ خبرې دي په دې کې په چا باندې پولیس نه وي او قانون نه وي د چا په زړه کې چې د الله ویره وي چې د چا په زړه کې پولیس وي پهرهدار وي بیا هغو ته د دنیا د سو قانون ضرورت هم نه وي د دنیا د سزا د ویری ضرورت نه وي چې څوک تقوا والوي نو هغه په خپله ښه صحیح چلیږي هغوی بیا په ناجایزه کار او په ګناه پوهیږي او چې د چا د الله نه ویره نه وي نو بیا خپله مرضي کوي نن د خلکو په زړونو کې د قانون نه ویره شته په دې ملکونو کې او د الله تعالی نه چا ته پته ده او نه د چا په زړه کې د هغو ویره ده د قانون د ویرې څه نقصان دی او د الله تعالی د ویرې څه فایده ده چې کله صرف د قانون نه ویره وي نو بیا دغه شان وي چې بجلی لاړه شي نو بیا خلک شیشې ماتوي او د سټور نغلاګانې کوي او بیا په الیویټرز باندې ریپینګ کیږي ځکه چې کیمره خو نه وي هلته چا ته به څه پته لګي او دغه شان بیا غلاګانې کیږي ځکه چې کیمرې نه وي نو دا خلک د قانون په وجه منع شوی وو لیکن چې چا په زړه کې د الله ویره وي نو هغوی ته بیا څه فرق نه پرېوځي د هغوی په زړه کې تقوا وي او هغه تقوا هغوی د حرام کارونو نه منع کوي حرام طرف ته د تلو نه او د ګناهونو نه د دنیا په قانون کې پولیس وي او هغه بنده د غلط کار نه منع کوي او د الله په قانون کې تقوا ده چې هغه تاسو د ګناه کولو نه منع کوي دا دی هغه پولیس والا د الله په قانون کې مونږ زر زر بریک ولګوو چې کله پولیس والا ووینو مونږ د های سپیډ سره روان وو نو څه سیز مونږ منع کړو د قانون د ماتولونه پولیس والا د دې قانون پهردار هغه دی او د الله تعالی د قانون د پاره تقوا ده. هغه پهردار ده په کار د چې زمونږ بریکو لګي چې کله دننه تقوا وي نو د داسې بنده سره د الله تعالی وعده ده چې هغه به اساني پیدا کوي.